درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شرح غلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموج نننی موضوع ده حجروی بیش درس مو تلرم تپر کی دی او د نوشته می صفحه څخه تش پر دی شمی صفحه پر به نوموړی درس دوام وکړي لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې ډیر شانس دکړل نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو په تیر څپرکی کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه اوسموسس و ډیفیوژن او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل او موږ درې پوښتنې درلودل زه هیله منده یم چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو راځو نن هم خپل په موضوع باندې پیل کوو راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی نو زموږ ټولو ژوندیو موجوداتو ساختمان پر چه شی ولاړ دی پر حجره باندې ولاړ دی که هغه کچیرې موږ حیاتي فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول تکثر کول امکان نه درلودی دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه شي کیږي ترمیم کیږي راځو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو په دوه ډوله ویشو یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه شي کیږي اجرا کیږي بل یو غیر مستقیم ویش دی لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډیر ژر ژر څه شي کوي تکثر کوي مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو وایرس یادولی سو دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي تکثر کوي ډیریږي او ولې ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډیر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي اجرا کیږي دا عملیه څه ډول اجرا کیږي لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي دوه چنده کیږي بالاخره هسته په ویش شروع کوي لومړی هسته راولاړیږي په دوو هستو یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې شي اوږدوالی رامنځته کیږي حجره چې شي کیږي اوږدیږي بالاخره کله چې هستې وویشل سولې حجره یې اوږده سوه د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډیر اسانۍ سره رامنځته کیږي پسې راځو غیر مستقیم ویش غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو خپله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي دوه ډولونه چې دی یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو د دوی مراحل وپیژو بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي اجرا کیږي او دا چې دی په مستقیم ډول نه په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنی حجرې څخه په د یوې مورنی حجرې څخه په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنی حجرې په څیر او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به څه شي د مورنی حجرې په اندازه اوسه. زه کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرته کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو چې ډي این ای هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي د چ په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دوه دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوسه. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کی. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپ نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چی کوي د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منستر یا دنده سره رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سره رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي، لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبې دو پیل کړیو، په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې دغه مکمله چی کیږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیس په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیس په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوه برخو ته چی کوي کشوي. وروسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلو فیس په مرحله کې هسته چم را ښکاره کیږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوې دانې هستو غشاوې رامنځته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي وه دا حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه دی او بل پاتې دی نیوی چې هستوی ویش دی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیوال مست کیږي. د میتوسیس اهمیت څه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندي موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نور حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیره نه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنی برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډیر ضروري دی. فرزو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وای. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسی ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپل د چی په معنا سره دی د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وای د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوې لورنی حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمه. تنقیس ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروری دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجرو په نسبت چې کېږي نیمه کېږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کېږي مکمل کېږي. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتون برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې تاسو ته وایم خپل کتاب چې راواخلي او نوټ یې کړي. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړي. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح کړي. ساسی طول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي وسلرم لوسته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې. موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو، لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفې څخه بیا تر شپږویشتمې صفې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د ضیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د ضیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربېله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کوم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د ضیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د ضیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د ضیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د ضیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته، همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د ضیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د ضیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې و هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسوي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسوي. چې هغه دنده څه شي ده؟ هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچ سي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنې دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویډ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دی تر ډیره هده پورې یعنی جسامت یې کوچنی دی تر ډیره هده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي بیا نسي کولی چې دغه د ریزوی نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دی هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دی دغه کم ریزوی چې دی هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر وعایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي. چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزی دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. تاسو دوی پیژنو چې خزی او لیور ورډس څه شی دي؟ خزی چې دی دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وعایوي نباتات چې دي په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزی چې هم دی هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی څه کیږي؟ راشنه کیږي. او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزی چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوی برخې خه نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوی ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو له ځای کېدو څخه نوي خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډس دی. لیور ورډس چې دی دا موږ وایو د غیر وعایوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري. او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر وسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دی هغه په نښتي ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتون برخه ده انشاءالله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړی. لومړی سوال: زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال: کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال: غیر وعایوي نباتات واضح کړی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرح لاسته هم ټولګي و څلرم لوسته. زموږ اساسي نننۍ موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر لوستلو کې موږ هاضمي سیستم ویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم ویل. اوس مو موږ وایي د کوم هاضمي سیسټم له لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي، څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کېږي. د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې ده د وینې د دوران سیسټم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کېږي. زموږ ستاسو درس به د یویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي. نزو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه